سلامونه او ستړي مسی. وخت د ما شام شپږ بجې دي. د مشالډو د نن ورځې په دې خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د سر ریپورت مو د تورخم د بندي لارې په اړه دی. د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو د افغانستان، پاکستان او دارنګا د سیمې په اړه. او ورسره به یو بل ریپورټ ولرو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات ولې کړکېچن دي. نور ریپورټونه هم شته، خو په پایله کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی نن پاتم اورزم د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د داعش ډله خراسان څنګه یو جدي اندېښنه بللې. د روس د بارني چارو وزیر ویلي چې ماسکاو او بیجنګ به پر شمالي کوریا لګول شوي بندیزونه منسوخه کړي. او سم د خبرونو تفصیل، نن په اتم ورځ هم د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د لنډی کوتل مرسیال کمشنر ارشاد مومند نن سهار مشالې ټول د دروازې د پرا بیا پرانیستو په اړه کم پرمختګ نه دی سوی. د تورخم لارې د سپتمبر په شپږمه د پاکستان ځواکونو او د طالب سرتیرو ترمنځ لاړه زورسته وتړل شو. د لارې تړل کېدو لوجه د لزګونو مال هړونکو گاډو ترڅنګ زرګونه خلک هم بند پاتې دي چې پکې ناروغان همستا. په تیره یوه اونۍ کې د لارې په موضوع د پاکستان د پوځي چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ دوه واري په صفري نقطه کې خبرې سوي، خو څه نتیجه نه دور کړي. د سرکاري رازونو قانون لاندې جوړ شوی ځانګړي عدالت نن د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند مرستیال شاه محمود قریشي جوډیشل ریمانډ د سپتمبر تر شپږمې پوري غځولې دی. عمران خان د اګست په پنځمه د توشه خانه په قضیه کې د محکم کېدو رئیس په زندان کې بندې دی. په داسې حال کې چې اسلام آباد های کورټ د یو لاندې عدالت لخوا هغه ته د 1,00,000 روپۍ جرمانه سره د 3 کلونو د بند سزا پریکړه رد کړې، خو هغه د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې د زندان تر شا پاتې دی. د پلوټونو فدرالي ادارې اف ای ای 13 میاشتې عمران خان او قریشیونی ول او پاغوی د سرکاري رازونو قانون د لاندې مقدمه درج کړې ده. د دونی ورده چې قانون وزارت د افیشل سیکرټ اکټ لاندې د سایفر د مقدمه اوریدن لپاره ځانګړي عدالت جوړ کړی دی او د ترګري ضد عدالت یو قاضي زولقرنان ته د مقدمه اوریدو اضافي چارج جوړ کړی دی. د کراچي پولیسو پروند 55 نور افغان کډوال نیولې دي. د پولیسو وایند سهیل جوکیو پروند وویل دا کسانې په تیرو 4 ساعتونو کې نیولې او په تیرو 4 ورځو کې د نیول شوو افغانانو شمیر 320 ته رسیدلی دی. پولیس وایي دا هغه افغانان دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د نیول شوو کډوالو وکیلې منیزا کاکړ پرون مشالې ډول د قانوني اسنادو لرلو باوجود ډیری افغان کډوال نیول شوي دي.
په کراچۍ کې د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې د 300 نه زیات افغان کډوال نیول شوی دی او په دوی باندې دا تور دی چې دوی قانوني اسناد نه لري. خو په دې افغانان چې کله عدالت ته پیښ کینو په دې سیزس تر اوسه سره ملاوي شو 70% هغه افغانان دي رچا سره سي کارو نشته.
په کراچۍ کې مشته بل وکیل ظاهر شاه ایډوکیټ وای پولیس د خبر پښتونخوا بلوچستان یو شمیر کسان هم په دې پلمنې سي چې غني افغانان افغان کډوال دي، خو پولیس دا تورونه ردوي او وای یوازې هغه افغان کډوال نه سي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نه وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د داعش ډلې خراسان څنګه یو جدي اندېښنه بللې، خو وايي طالبانو یې صلاحیت کمزوري کړې دي. ټام ویس پرون د امریکا په سټیمسون مطالعاتو مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د داعش خراسان څنګه شتون او فعالیت دی. البته د زیاته کړې چې طالبانو په تیرو 2 کلونو کې د داعش خراسان ډلې 8 کمانډانان وژلي او توانېدلي چې دوی صلاحیت کمزوري کړي. دول چې د داعش د ځپلو ګټه افغانانو ته هم رسیدلې او د تیر کال په پرتله بریدونه کم شوي دي. ټام ویس په خپلو خبرو کې له تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو اړیکو ته اشاره وکړه. دول دا نسی تاییدولای چې افغان طالبان پاکستان کې د روانو بریدونو په برخه کې تحریک طالبان پاکستان سره مرسته کوي، خو د ده په خبره دا روښانه ده چې دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له یو بل سره ملګري ول. او رسنۍ خبر دا چې د روس بهرنی چارو وزیر ویلي چې ماسکاو او بیجنګ به پر شمالي کوریا لګول شوی بندیزونه منسوخه کړي. دغه بندیزونه د دې لپاره لګول شوی ول چې پر پیانگ میانگ له جوهری پروګرامه د لاس اخستو فشار واچوي. سرګی لاروف ته خبره نن په سایبیریا کې د راکټونو توغولو مرکز وست چنی کاسمودروم کې د ولسمشر پوتین او د شمالي کوریا د مشر کیم جون اونګ ترمنځ ترسوي ملاقات ورسته کړی ده. هغه ویلي چې ماسکو او بیجنګ پر پیانگ یانګ د لګوسو بندیزونو منځوري په یو بالکل بدل سیاسي او جغرافیایي تناظر کې اور کړی و. پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه تر هغه وروسته ولګیدل کله چې د هیواد په 2018 کال کې خپل لومړی اټمي ازموینه وکړه. چین لا تر اوسه د لاروف د سرګندونو په اړه سند ویلي. د خبرونو پای. اوسم راځو د دې وخت رپورټونه ته او په دې غړي کې به ما د نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه وي. د تورخم دروازه نن په اتم ورځ هم بند ده چې د خلکو ستونزې لا ډېری کړې دي. خو د هغو خلکو ژوند څنګه وي چې د دروازې یو بلې غاړې ته اوسېږي؟
مونږ چې کله ډزې شوري شي تورخم هغه خاص مونږ برخېجو. مونږ ته ډېر غټ تکلیف دی. مونږ سره زنانه دي، ماشومان دي، بیماران دي، بوډاګان دي، تر کومه بس مونږ ته ډېر برخېجو.
څلور میاشتې سوي چې په تریمنګل کې د استادانو د وژلو پېښه سوي او هم په دې اړه پرون په پاړچنار کې مظاهره چانو د پاتې مشکوکو قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
صرف اور صرف دوا کسان اگوی نا گرفتار دی اور پینزہ کسان اگوی مغاز سے سار دی اور تیو سٹیٹ یہ آیا اگا خالق درو زیاد باثر دی تو سب پورے اگوی گرفتاریا ممکنہ نا دی شوی.
په کراچی کې پولیسو په سلګونو هغه افغانان ولی چې په داوایه هلته په ناقانونه توګه اوسېږي. خودنیولو د لړۍ هغه افغانان هم ویرولي چې قانوني اسناد لري.
د موږ سره پولیسان ډېر ظلم کوي. دا دوه درې ورځې کې د کارونو څخه وتل نه سپتالو ته تللی شو نه یو کار ته تللی شو. کارت لرو کارت کنه پولیسان سره تنگول کوي. کشمیر یې کتو ژر یې ګرځد وړي.
د دې ترڅنګ نو رپورټون هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سم په پایل کې زو تورخم تنن په اتم ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د سپتمبر په 14 د خبر انتظامی چارواکو مشالې دی ټول چې روسه د تورخم دروازې د خلاصې دوه څه امکانات نشته او په دې لړ کې چې دواړو خواو چارواکو ترمنځ کومې دوه غونډې سوي هغه نتیجه نه درکړې. بلخوا د خیبر در درې په لار د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او ډرایورانه وای یو لړ مشکلات سم مخامخ دي. دراز افغان مسافر او ناروغان هم پاکستان لوري ته ایثار دي غوښتنه کوي چې دا دروازه دي ورته خلاص کړل شي. تورخم دروازه د سپتمبر په 15 د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان طالبان ترمنځ د نشټې لامل تړل شوی و. په دې اړه نور تفصيل زموږ همکار فرهاد شنواری راکوي.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته ویلي چې نن پاتم او ورځ هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده او د خلاصې دوه پاړۍ کوم پرمختګ نه شوی. په تیر یو باندې کې د پاکستان پوځي چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ د تورخم دروازې خلاصولو په لړ کې په صفر نقطه کې دوه ځل مذاکرات شوي خو بې نتیجې پای ته رسیدلي. په خبر نه تورخم پورې د مالونو ډک په سلګونه گاډي د خیبر درې په لار ولاړ دي او مسافر او ناروغان هم دې اړخته ایثار پاتې دي. په لنډی کوتل کې خپل گاډي سره ولاړ ډرایور ادروګل مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
او موږ په دې لارو کې ولاړ یو ډېر غټ تکلیف دی. موږ ته نه د روټۍ پته لګي، نه د اوبو دغه زمونږ شته دی، نه کوم او د سنو منځونه په ټیم باندې نه ډېر غټ دغه سمنګ مخي شو خون سره. او بل دغه مسله ده چې دوه حکومتونه زمونږ د خواسه دغه دغه دي چې په خپل مس کې جوړ شو دا ګیر دی کولاو کې جدار سړی خپل وطن ته ووري. اخو هم تقریبا پاکستانی ګیر دی خو افغانان دي ډېر د لارو ولادي ډېر غټ تکلیفونه دي. نو زمنګ د دوه حکومتونو دغه خواسته او دغه دغه دي چې د بارډر کولاو کې خپل مسکه سره کینی جوړ شي. کولاو کې پردي مالونه مرچولي دي، کروڑونو روپو مالونه مرچولي اوس مرچولي چاول دي وری جاده دي ته وسولاړي. نو تقریبا چې اری وګاډي کې کروڑونو بره مالونه فراته دي خلکو ته بیان وشولي.
د تورخم بادشاہ میننات باندې سل ځای کورانه هم د ډزو د تبادلې لوجې لنډ کوتل ته کډه شوی او په دې کې یو اوسیدون کی مزمل خان وویل چې کله هم په تورخم دروازه کې څه نخته رامنځته شي نو بیا دوی کورونه پرېږ دی او خپل خپلوانو کاره پتلو مجبور شي.
مونږ چې کله ډزې شوري شي تورخم اړه خاص مونږ برخې جو مونږ ته ډېر غټ تکلیف زمون سره زنانه وی معشومان دی بیماران دی بوډاګان دی نو تر کومه بس مونږ ته دې برخې جو بل خبره دا چې مونږ د دواړو طرفه حکومت نه دا یو اپیل کړو چې مونږ ته یو سنتیا جوړ کا او بل خبره دا وکړه مونږ ته چلا ول نه مونږ ته خبر راکې چې تاسو الګه ځان سیر تکړې کې نو ډېر مهرباني به تاسو.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا تجارت او صنایعو خونه لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تیر یو ونه کې د تورخم دروازې بندېدو لوجې په اربونه روپو تجارت رایسار شوی او دواړو خواو سوداګرو ته مالی زیان اړولای او د محصولاتو نه غونډولو په صورت کې بیا دواړو ملکونو حکومتي خزانو ته تاوان رسیدلای. د سپتمبر په شپږمه نیټه د تورخم دروازه هغه مهال وتړل شو چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نښته وشوه. افغان طالبان غوښتل چې خپل لوري ته یو پوسټه جوړ کړي خو د پاکستان امنیتي ځواکونو دې کار نه منع کړل نو د سره بیا دواړو خواونه په یو بل باندې ډز وشوي او یو بل ته مرګ ژوبل هم واړوله. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
د پاکستان افغانستان اړیکې د کابل په جمهوریت نظام کې شه نوې پر پاکستان تورو چې د افغان طالبان ملاتړ کوي خو اوچ په افغانستان کې هم هغه طالبان په واک کې دي چې یو محل پاکستان په ملاتړ کولو تورنو زهرن داسې ښکاري چې د دواړو خواو اړیکې ترنګلې دي. دا اندازه په تورخم کې د دواړو خواو ترمنځ د څو واري ډزو تبادلې نه هم لګول کېدای شي او هم د دواړو خواو د چرواکو د یو بل پر ضد له بیانونو هم ښکاري چې ترمنځ د یاري مزي کمزوري سوي دي. کارپوهان د پاکستان د حکومت او د افغان طالبان ترمنځ نو اړیکو ته په کم نظر ګوري. له اسرار العالم مومن څخه به تفصیل واورو.
جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے.
دا پاکستان پخوانے وزیر اعظم عمران خان دے چې وای افغانستان دا غلامی زنجیرونه مات کړل. نموړی دا سرګندونی یو ورځ وروسته له هغه وکړي چې کله افغان طالبانو د 2020 کال اگست په 15 افغانستان ونیولو پر دې ګام د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو هم هغه وخت خوشحالي کړې وي خو اوس پاکستانی چارواکي وایي چې لکه نه طالبانو افغانستان نیولې نو په پاکستان کې نه امنی څو چنده زیاته شوي. پاکستانی چارواکي تور لګوي چې که یو خوا وسلوالي ډلې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد بدون لپاره کاروي نو بل خوا دوی دا تور هم لګوي چې افغان طالبان په پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. البته افغان طالبان دا تورونه ردوي. دا په داسې حال کې دا چې په تورخم کې د تیرې اونۍ د ډزو په تړاو پاکستان ادا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانۍ په جوړولو سره دغه هیواد پر خاوره یرغل وکړي. خو د طالبانو حکومت له دې پیښې وروسته وویل چې د دوی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یوه پخوانۍ پوسټه رغوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې. پښتنه دا پاکستان چې د طالبانو لخوا د کابل پر نیولو خوشاله وو اوس یې له دوی سره اړیکې ولې ترنګلې شوې نو دې په ځواب کې په پیښور کې خبریال او امنیتي چارو شنون کې شمیم شاهد د ستمبر په 12 مشالې ډوته ویل دا ځکه افغان طالبان نور نه غوړي چې د پاکستان لاس پوسی وي.
د پاکستان دا کوشش ته چې په افغانستان کې د دې ګډاګي حکومت د بده مرغه ربی لپاره په پاکستان هلي ځلې ډېرې زیاتې مخکې مجاهدین هم وزمایل بیا اوس دوی طالبان هم وزمایل خو طالبان هم دوی ته تیار نه دي چې هغوی د افغانستان په ازاده په خودمختاره باندې
بلخوا. بیا په جرمنی کې د افغان چارو شنون کې اساق اتمر وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدل یو ډرامه ده. د په خبره د دې د لارې که یو خو افغان طالبان هڅه کوي چې خپل ولس او نړۍ ته وښایي چې دوی د پاکستان لاسپوسی نه دي نو بلخوا بیا پاکستان چې اقتصادي پلوه ډېر خراب دی د دې د لارې د نړیوالو طاقتونو پام ځان ته راړول غواړي. د په خبره دا وخت امریکا او چین په دغه سیمه کې پاکستان ته اړتیا نه لري خو پاکستان په دې لټه کې دی چې دوی ته وخایي چې د طالبانو د حکومت او وسلبالو ډلو د موجودګۍ له کبله د اسلام آباد اهمیت اوس هم شته دی.
پاکستانیان خو د اول نه دا لوبا پیل کړی چې دوی په دغه بانه باندې د نړۍ نه پیسې اخلي، د زبر ځواکونو نه پیسې ترلاسه کوي. دا د دوی تجارت دی. او اوس چې د پاکستان هغه پخوانی موقف نشته، تاسې ګوري چې پاکستان یو نوی ډیفالت خواته روان دی.
اسحاق اتمر د سپتمبر په 12مه مشال ډوته ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو اثر تل د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پر ولسونو پرېوتې. د ده په خبره باید چې د کابل او اسلام آباد واکداران او نړیوال طاقتونه خپلو کې سره کښېني او د تل لپاره دغه مسله هواره کړي. بلخوا شمیم شاهد وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې هله سمیږي چې پاکستان له زړه افغانستان یو خپلواکه او آزاد ریاست ومني. یادې بي چې پاکستان تل دا دریځ لري چې د هیڅ یو هیواد په چارو کې مداخلت نه کوي او د ترګري د مخنیوي لپاره هر قسمه ګامونه پورته کړي دي. بلخوا افغان طالبانو هم په وار وار ویلي دي چې دوی د پاکستان تر اغېز لاندې نه دي او خپل ځمکه به د هیڅ یو هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې او سمزو کراچی ته. په کراچی کې میشت افغان کډوال وای د پولیسو ګرځنده ټیمونو کوڅه په کوڅه ګرځي او افغان کډوال لټوي. دوی وای له ویری په کورونو کې ناشتي. د کراچی د پولیسو چارواکو هم مانی چې افغان کډوال د نیولو لړۍ پیل کړې او تر اوسه په تیرو څلور ورځو کې له 300 څخه زیات هغه افغان نن نیولي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د دوی وکیل مونیزا کاکړ بیا وایي 80% داسې افغان کډوال هم پولیسو نیولي چې اسناد سرسته. همداراز یو بل وکیل بیا وایي د افغان کډوالو په پلما د خیبر پښتونخوا او بلوچستان خلک هم پولیسو نیولي ځکه چې د هغو کړه وړه او جامع پیزار هم د افغان کډوالو په شان دي. د کراچی د مشال ریډیو خبریال نیاز علي رپورټ راکوي.
په کراچی کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیلان او پولیس وایي په ښار کې په تیرو څلور ورځو کې د نیولې شو افغان وګړو شمیر تر 300 نه اوخته دي. د کراچی پولیسو ویان سهیل جوکیو د ستمبر په 12مه مشال لیډیو ته ویلي په تیرو څلور شساتونو کې نور 55 افغان کډوال نیولې شوې دي چې ورسره په څلور ورځو کې د نیولې شو افغان کډوالو شمیر 311 ته رسیدلې دي. بلخوا په کراچی کې د نیولې شو افغانانو وکیلی منیزا کاکړ د ستمبر په 12مه مشال لیډیو ته ویل نیولې شو افغانانو کې 80% هغه کسان دي چې قانوني اسناد لري.
په کراچۍ کې د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې د 300 نه زیات افغان کډوال نیول شو دي او په دوی باندې دا تور دی چې دوی قانوني اسناد نه لري. خو په دې افغانان چې کله عدالت ته پیښ کینو په دې سیزه تر اوسه سره ملاوي شو نو 70% هغه افغانان دي رچا سره سي کارډونه نشته. دا اوس موجوده سکم کارډونه د افغان کډوالو سره دی. پی او آر کارډ د دې ایکسپایری ډیټ سکم دی د 30 جون وو او خو د دې نه پیلا په 20 جون باندې د پاکستان ګورنمنت نوټیفیکیشن جاری کړی وو چې پی او آر کارډ او ای سی سی کارډ سکم دی هغه ویلډ کارډ دی.
بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو یو بل وکیل ظاهر شاه اډوکیټ پی وای پولیسو د افغان وګړو په نوم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اوسیدونکو پښتانه هم نیولې دي او د فارن اکټ ماده پرې لګولې دي.
د نن په کیسونو کې پاکستانیانو په ډیر زیات تعداد کې لکه 15 کسان دا شو چې ما سره دا وایي کیسونه دي هغه پاکستانیانو پاکستانی نایسیان ور سره ولې خو چون کې هغه ټیم دوی سره په جیب کې څه هم داسې اسناد نه دوی گرفتار کړي.
خو بل خو د کراچی پولیس دا تور رد کړي او وایي چې یوازې هغه افغان وګړي نسی چې قانوني اسناد نه لري. په کراچی کې د 1300 زره هسي پولیس او رینجر ځواکونه د افغانانو د نیولو لړۍ پیل کړي ده. د خار په بیلابیلو سیمو او افغان کیمپ کې افغان کډوالی کورنۍ سخت په ویره کې دي. د کراچۍ په کورنګي سیمه کې میش یو افغان کډوال شیر اغا وای
د مونږ سره پولیسان نو ادر ډیر ظلم کوي. دا دوی درې ورځې کې د کارونو سوتل نه سپټالو ته سلای شو نه یو کار د سلای شو کاټ لرو کاټې کنه پولیسان مو سره تنگول کوي. کشمیر یې کتو ژر یې ګرځد وړي وادر د پیسې وزن اخلي بیا بل تل کې بیا بل ګاډي راځي هغه پیسې اخلي بیا باغې لکه.
د کورنګي سیمه یو بل افغان کډوال اختر جان بیا وای
علاقه مو 4 نمبر پر وځي او شیر بابا ته الله راضي مرزا دی علاقه څنګه کسان پورته کوي دیر در چل ویر در روپیه مخی چې کم کس پسې ولار سي کم کس بوجي تانه تا او هغه چې دویم کس ورسي پیسې لید پاره دوی اغم کینی بیا دویم کس مونږ نه سو راستول مونږ به مجبور وي مونږ زنان ورستو زنان هغه یا به مور وردی یا به یو بل یا هغه یو کښنی ماشوم وردی قانوني والا یو ګډ کاټو والا یو هغه نه باوجود مونږ سر دازل روان دي د درې ورځې کې مکمل ما لیو کښنی په کورو کې ناشتي دوی ګلې بلې موټر سایکلانو را پسې څرخه په موبایلانو کې را پسې را سره دي
په کراچی کې مشتو افغان کډوالو په افغانستان کې په واکمن طالبانو مشرانو هم غږ کړي چې د دوی د اسانتیاو لپاره دی ګامونه واخلي په دې اړه د کراچی په افغان کیمپ کې مشت ولی محمد بیا وایي
طالبان سم دا خواهش لرو چې موږ غم وخوري موږ په کار راته جوړ کړي هلته موږ ته زمینه برابره کړي موږ ژوندۍ دغه کړي
که څه هم په کراچی کې افغان کډوال او د هغوی وکیلان بیا بیا دا تور پوری کوي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیسي پیسې ترې اخلي او زوروي خو د کراچی پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي په کراچی کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې ده چې څو ورځې وړاندې د سن ګورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې حکومت یې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده او د غیر قانون افغان وګړو پر ضد کریک ډاون روان دی او دا به دوامدار ساتي په پاکستان کې رجسټرډ افغان کډوالو د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13 پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي د افغان کډوالو د کارډونو مودې په اړه ادارې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې روانې دي تر اوسه څه فیصله نه ده شوې خو دوی هیله لري چې ډېر زر به دا ستونزه هواره کړل شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو ده
او سملا کراچی زخزو سوات د سوات کمی جرګی مشرانو د غلطه د بدامنی د پیشو زیاتې دو اندیشنه ښکار کړی او حکومت د خلکو د سر او مال د خوندیتوب غوښتنه کړی دوی پرون په منګور کې خبری غونډه درلوده چې پکې د امنیت ترڅنګ په جنونو نورو مهمو موضوعاتو هم خبری وکړي د سوات کمی جرګی د خبری غونډه ورسته تر هغه سوي چې په 300 میاشتو کې د غلطه په بیلابیلو سیمو کې د بدامنی او ترګری غنی پیښې سوي د سوات د پولیسو مشر ډي پی او شفیع الله کندپور خبرالان ته ویلي چې پولیس په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره ژمن دی نیاز احمد خان رپورت لري
په منګور کې د سوات قومي جرګې ګڼشمین مشرانو پرستب کې خبري غونډې ته ویلي چې سوات کې یو ځل بیا د بدامنۍ په پیښو اندېښمن دي دوی وایي چې د تیر پرنګ به سوات قومي جرګه د نامنۍ په ضد غږ پورته کوي د جرګې یو مشر مختار احمد خان خبري غونډې ته وویل چې پټانو بریدونه د عامو خلکو په کور چاپی وهل او درې ایم پی او تر سولې لاندې د پولیسو لخوا کورونو ته ننوتل دوی ته قبول نه دي
دا دهشتګردي چې دوباره راپورته کیږي چترال کې دا یا بلته پټانو باندې ډزې کیږي یا چاکین کیږي مونږ وایو چې ذمہوار خلک چې د دې څوک دي سرکار کاغه ملټری والا دي که سیویلین دي تدیدی پورن نوٹس والی ملک دے قانون عملداری من غواړو دہشتگردی په صورت نه منو دا خبر او تکو یو دا دا دویم خبر دا دا چې د سواد خلکو ته دا وایو چې کدل ته بیا څوک ضرور په موږ باندې دہشتگردی مسلط کړي دا غي په خلاف په پاتون تا او هر هغه اقدام ته چې ضروری هغه ته به تیارې نشي دریم دا دا چې موږ وایو سواد کې قزمه کې د سرکار په کاری هغه په هغه دغه اخلي په طریقه باندې چې د سواد خلک ور کوي د سواد چې کومه قیمتي زمه کې دا دینه بربادي
د جرګې یو بل مشر حاجی زید خان چې د سواد هوټل اسوسییشن مشر هم دی ویل چې تیر لنډو ورځو کې هدپی وجنې په کالام کې تحریک طالبان لخوا حلو زلو په اړه دی حکومت ضلعي انتظامیه هر څه واضح کړي
په پیزاګټ کې واقعیت وشو په کار دا کدا دشګرد او سعودتکار هر څه چې دی باقاعده پریس بریفینګ ورکړی پریس ته دا داسې نه پټول نه دي په کار دا قوم تخکار کول په کار دي چې سو واقعیت کې سړی اوچت کې بیا څلور پنځه ورځې وروسته پرې دی د دس قصور دی په سکه تانې ونه بس چا اوچت کړی او چا پرېښود نو دا داس قسم کې واقعیت کېږي نو دا په معاشره کې هراسمنٹ پیلاوي دینا او دا بیا بهر ته نیگیټیو پیغام دي څوک ناراضي نن د ټوریزم دا صورتحال دی چې په کالام زمنګا ټوریزم هب دی چې څوک راځي نو کالام تاول دي چال ته کې په ګټو باندې په هر ځای باندې توري کې ټي ټي پی او دغه وجود ځکه چې دا لیکي نو څوک به یې کنه په پیریان خو دغه نه لیکي د دغل تکي پولیس تکي دغل تکي انټیلیجنس داري دي او ځان ناشتي ال تکي زه په دې هغه هغه کم ډیوټي کوي په کار دی چې دغه ایکسپرایټ کې دغه خلک معلوم کړي دا کارم خو محدود خلک دي
د جرګې وایان احمد شاه ورستا مشال ریډیو ته ویل چې په ټول سواد کې حکومت د باز ځای خلکو په ځمکو سیکشن سلورم لګوي او ځمکې ته سرکاري کوي او د مارکیټ په نرخ ورته قیمت نه ورکوي. په دا اړه هم د قومي جرګې نیوکې دي.
د ډېر وخت نه دا قصه راواله ده، بلکې د تیر حکومت نه چې د دې کم ځای کې مخالفین نو زیات تر د هغو ځمکې قرض کړي دي او په هغو به سیکشن پورې لګوي. یاد دې موټر وې دا کومه قصه چې دا نو مونږ د سواد خلک د موټر وې خلاف نه یو، خو مونږ ورته وایو چې یاره د سیند د غاړې د ځمکه تاسو دا کوي، تاسو په باندې جوړ کړئ. د خلکو د زریز مکه د خلکو مقبرې دي، باغونه دي، په سواد کې هدا غل خلک راځي چې دا صفه وبدي او دا باغونه دي او دا خولاګانې دي او دا ځنګل دي. د تاسو ځنګل تبا کړی، تاسو د سیند برباد کو، تاسو د خلکو زریز مکه ونیولې، د سواد ته خلک ټوریزم لسر راځي. زموږ خو د سور ساپینګ کوم دقه ده، نو مونږ د دې وجه د دې خلاف یو چې را تاسو څنګه چې د خلکو نه تپوسونه وکي دا کینه وي او د دې سره په شریکه باندې دا مسله حل کړي.
په سواد کې 1300 میاشتو کې په بازار کې دوه پولیس والا وجلې شوې. روستا د ملم جبې ټلګرام په پولیس چوکۍ برید کې هم یو پولیس والا جوبل شوې. بیا په منګور خار کې او پیزاګټ کې په هدفي وجنو کې دوه تنان مړ شول. په دا اړه د سواد ضلع پولیس مشر ډي پي او شفیع الله ګنڈاپور خبريالانو ته ویلي چې پولیس په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو لپاره چمتو دي. پولیس د قانون مطابق کاروای کوي. د سواد موټر وی او د خلکو ځمکو سیکشن سلورم پاړه بیا بیا ضلع انتظامی او تیر صوبای حکومت ویلي چې دولت سره په مشوره سیمه کې ترقیاتي کارونه روان دي او حکومت ناقانونه څه قسمه ګامونه نه دي پورته تکڑی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمو همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، جواندی خبرونه او تفریحی پروگرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو استادانو احتجاج د سپتمبر له 11 میراسي روان دی. دوی د صوبې په 322 کالجونو کې د زده کړو بایکاټ کړی دی. استادان وایي چې حکومت ترته ترقی نور کوي. د استادانو اتحادی په ونا چې د صوبې په کالجونو کې سټاف او فندونه کمښتې. د کالجونو زده کوونکي بیا وایي چې د استادانو د احتجاج لوجې زده کړې ډېرې اغیزمنې سوې دي. د دې تفصیل به له عظمت علي شاه واورو.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو احتجاج د ستمبر د 11 میراسي روان دي چې ورسره په کالجونو کې زده کړې ولاړې دي. دا سرکاری کالجونو د استادانو د اتحادیه کپلا مرکزی جنرل سیکرټری اورنګزیب شیرازی مشال ریډیو ته ویل چې د نورو سرکاری محکمو ترقی کیږي، خو د سرکاری کالجونو استادانو لتیر لس کلونو راسي د ترقی په انتظار دي.
په دې کې مختلف پروفیسر چې کوم دي چې هغه د 1000 په تعداد کې دي، لایبریری نو سره دي، میل او فیمیل دي، دا پروموشن زون کې راځي، دوی ټریننګز کړي دي او دا مختلف سکیلز کې دي، 17 کې دي، 18، 19، 20، 21 کې دي، انتظار کوي د پروموشن د نیکسټ سکیل ته تلو لپاره. نو په دغه زمونږ مین مطالبه چې کوم دا اول دادا چې زمونږ دا کم پیس به روانه ده د رولز مطابق چې پاره کې بتول سرکاري ملازمین تاغي خپل جایز حق ملاويږي او غي پروموشن بکیږي، نور ډپارټمنټس پکې شاملېږي او د بده مرغه مونږ ته محروم ساتي.
د کلاسونو نه د بایکاټ په وجاز د کونکي هم د ستونزو سره مخ دي. د مردان کالج د کونکي عباس خان مشال ریډیو ته ویل چې د ګرمه د چټیان د ختمېدو وروسته ورته زده کړې نه دي شوي. موړي زیاته کړه چې د استادانو او د زده کونکو د احتجاجونو لوجه سخت کال ډیر کم کلاسونه اخستې دي.
ډیر وروزونه په ټوله صوبه کې د احتجاجونو یو سلسله روانه ده. د ټیچرانو دا غوښتنه ده چې را مونږ د پروموټ کړی شي. نو ټیک ته ټیچرانو خو دغه یو خپل مسله ده، خپل پیدا ده، خو په دې کې سټوډنټان ډیر زیات سفر کیږي، کلاسز نه لګي، الډی د ګرمۍ چټیانې 13 شپې کم از کم ود ونی می درې میاشتې چټیانې وي، هغه کې ملکانو ته هغه شان فیسیلیټیز ملو نه شو، کل کې هغه شان هغه ته فواید ملو نه شو. اوس چې کله هغه کالج سٹارټ شو د 1 ستمبر نه، نو دغه بیا احتجاج نو شروع شو. نو لومبه خدا د حکومت ډیره غټه ناکامي ده چې دا غي کم د ټیچرز دا مسائل دي، دا بر وخت نه حل کوي او دا خبره احتجاج سره تړل شي.
د احتجاج په اړه د لوړز د کرو سیکرټری غلام سعید مشال ریډیو ته ویل چې د استادانو د اتحادی سره خبرې شوې دي او ډیر زر به غوښتنې حل کړي شي.
نو باغ د جیمن کې پرونی و ده او نن وخت د موږ سره نه تینځل
د کپلا په وینا چې په صوبه کې درې سوه او دوه ویشت سرکاري کالجونه دي چې پکې لس زره استادان کار کوي او د ترقی بشمول د کم سټاف او د فنډونو د کمښت د ستونزو سره مخ دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خبرونی دغه لومړی نیمای پایتره سیږي. د خبرونی نیمای ترغلیو د خبرونو لنډیز راورو او ورستو بیا رپورټونه وی. نن په اتم ورځم د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د لنډي کوتر مرسیال کمشنر ارشاد مومند هم سهار مشالې ټول د دروازې د بیا پرانستو په اړه کم پرمختګ نه دی سوی. د سرکاري رازونو قانون لاندې جوړ شوی ځانګړي عدالت نن د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند د مرستیال شاه محمود قریشي جوډیشل ریمارډ د سپتمبر تر پورستنې پورې ځنډول دي. عمران خان د اګست په 15 د توشخانه په قضیه کې د محکوم کېدو رایس په زندان کې بند دی. د کراچی پولیسو پرون 55 نور افغان کډوال نیولی دي. د پولیسو ویان سهیل جوکیو پرون اول لا کسانی په تیرو څلور ساعتونو کې نیولی او په تیرو څلور ورځو کې د 900 افغان کډوالو شمیر 301 ته رسیدلی. خو د 900 کډوال وکیلې منیزا کاکړ پرون مشاهده دي ته ویلي چې قانوني اسناد درلودل باوجود ډیر افغان کډوال نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذي د دایښ ډلې خراسان څنګه یو جدي اندیشنه بودی. کوي طالبانو یې صلاحیت کمزوري کړې دي. ټامرس پرون د امریکا په سټیمسون مطالعاتو مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی اندیشنه د دایښ خراسان څنګه شتون او فعالیت دی. البته د زیاته کړه چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې د دایښ خراسان بدې اته قمندانان وژلي او ځانګړي چې د دوی صلاحیت کمزوري کړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ماسکو او بیجینګ به پر شمالي کوریا لګول شوي بندیزونه منسوخ کړي. دغه بندیزونه د دې لپاره لګول شوي ول چې په پیانګیان فشار راوړي چې د جوړي پروګرامه لاس واخلي. سرګی لاروف د خبره نن په سایبیریا کې د راکټونو توغولو مرکز اوستوچني کاسمودروم کې د ولسمشر پوتین او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ تر سوي ملاقات وروسته کړی دی. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل او سم د خبرونی دوه مهنیمای ترازو چې پکې به درته یو شمیر ریپورتونه ولرو. نړیوال ریپورت او سره د افغانستان او بیا دارنګ خیبر پښتونخوا او سیمې ته بمزو. پایل به لیبیا وکړو. د لیبیا په درنا شار کې د عاجلو خدماتو اداره وایي د لومړنۍ شمیرو لمخې په وروستیو طوفانونو کې د مړو شمیر تر 2300 زیات دی. د دې ادارې په وینا څه د باندې 10000 کسان ترېتم او تر 2000 زیات کسان ټپیان شوي دي. د لیبیا ختیځ دغه ساحلي ښار په وروستیو ورځو کې د ویجاړونکو سیلابونو ښکار شو چې په نتیجه کې ګڼې ودانۍ نړېدلې هم دي. د غراس کورونه او موټرونه ډوب شوي دي. تفصیل به په دې رپورت کې واورو.
ورسته له هغه چې ویچاړونکو سیلابونو د لیبیا په ختیځ کې د ساحلي شار درنا پر سیند جوړ شوی بندونه او پلونه ویجاړ کړل. په نتیجه کې په زرګونو کسان مړه او زرګونه نور ترې تم شول. د سیلونو سختو ویجاړیو د مدیترانه سمندرګي دغه ساحلي شار چې شاوخوا یو لک کسان پکې ژوند کوي ډیر وڅاپه. څو پولیسي ودانۍ ونړې دې د استوګري کورونه او موټرونه په چپاند او بو کې ډوب شول. په لیبیا کې د بشري غمیزې په اړه د نړۍ د اندیشنو لپاره خېدو سره ځینو هیوادونو ویلي چې دغه جګړه ځپل هیواد ته ډیر ژر مرستندوی او ژغورونکي دلیل شي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په لیبیا کې دغه پیښ شوی سیلاب له پراخې غمیزې سره تشبیه کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لبخي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرونسي شنبه په انقره کې وی غونډه ته په وینا کې وویل ترکیه به د لیبیا ترڅنګ وي.
لیبیا د میدانه ګلن
للوی خدای هو غورونو او خندو ته چې د سلابونو او توپان له کبله په لیبیا کې مرسوي د مرحمت غوښتنه کوي. لسمې در رسیدلو اطلاعات لمخې داسې ښکاري چې واقعا یو پراخه طبيعي غمیزه پیښه شوې ده. د ترکیه په هیڅ چې تر اوسه د لیبیا د خلکو ترڅنګ درېدلیو په دې سخت ورځو کې بیا هم په ټول امکاناتو د خپل ورونو ترڅنګ درېږو.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي هیواد یې د لیبیا په ختیځ کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستو په لیږلو سره اقدام کړی او لیبیا ته د ارزونې یو ډله لیږلې ده. د سره صلیب او سرې میاشتې ګډ فدراسیون یو کارکوونکی تامر رمضان ویلي د دوی درې رضاکاران د دغو سیلونو له کبله مړه شوي دي. هغه ویلي د خپلو مستقلو سرچینو پر اساس دا تاییدوي چې تر اوسه پورې د تریتم شویو کسانو شمیر تر لسو زرو زیات دی. در ناشار د بنی غازی د ختیس په 250 کیلومتره کې پروت دی چې شاوخوا یې غونډۍ دي او په دوبی یا اوړي کې سیند وچ وي، خو وروستي سیلاب څو لوی پلونه ونړول او سخت ځاني یا هم مالی زیانونه یې واړول. د صدر اعظم عبدالحمید دبیبیا په مشرۍ د لیبیا هغه حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي له دوشنبه د دریو ورځو لپاره ملي ویر اعلان کړی او د لیبیا د ټولو خلکو ترمنځ پر یووالي ټینګار کړی دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړی
په پینزو بجو.
اوسم یو بل ریپورت راځو د امریکا د ترګری زد ملي مرکز وای په افغانستان پاکستان کې القاعده شبکه د تاریخي رد کو سره مخته او بیا راپورته کېدلې ناشونې دي. د مرکز مشري کریستی ابيزيد پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو د دوشتمې کلیس په مناسبت یو بیانیه خبره کړه او دا د امریکا او د دوی د ملګرو د بریا یو بلګه وبلله. خو یو شمېر امنیتي او پوځي کارپوهان په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه د امریکا د تروریزم ضد مبارزې د ملي مرکز له څرګندونو سره اتفاق نه کوي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په امریکا کې د نننا پر بیلابیلو هدفونو باندې د القاعده شبکې له مرګونی بریټ له 2 کلونو تیرېدو وروسته د امریکا د استخباراتو وروستي ارزونې خې چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا د جګړې په پایل کې دغه ډله په عملی توګه ناتوانه شوی او نور په امریکا د بریټ توان لري. د امریکا د ترهګرۍ ضد ملي مرکز مشر کیسټری ابيزيد د دوشنبه په ورځ د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د ترهګرۍ زو بریډونو د 28مې کلیزي په مناسبت په یو بیان کې ویل القاعده په افغانستان او پاکستان کې په خپل تاریخي رکود کې ده او بیا را پورته کېدلې ناشونې دي. هغه زیاته کړې چې القاعده هدف ته د رسیدو وړتیا، د رهبرۍ مهارتونه، د ډلې یووالی، د ټیټو او لوړ رتبو ترمنځ ژمنتیا او یو مناسب محلي چاپیریال له لاسه ورکړی دی. نوموړي دغه موارد د امریکا او د هغې د ملګرو د بریا د بیلګې په توګه یاد کړي دي. په امریکا کې د 2020 کال د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې د القاعده شبکې نور لسترهګرو څلور مسافر وړونکو الوتکې وتښتولې. دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له دوو برجونو سره وجنګولې. یو بل الوتکې واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت سره نږدې له یوې ودانۍ سره وهله او څلورمه الوتکې په پنسلوانیا کې نسکوره شوه. په دغه بریدونو کې شاوخوا 3000 کسانو وجل شول. دا پیښې د دې لامل شوې چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه اعلان کړي او د القاعده شبکې د لمنځوړلو په موخه چې مشر اسامه بن لادن د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې اوسېده پر دې هیواد برید وکړي. مخکې تر دې د متحده ایالاتو د کورنی امنیت د تروریزم سره د مبارزې همغږي کوونکی نیکولاس راسموسن د مارچ په میاشت کې وویل چې په متحده ایالاتو باندې د سپتمبر د 11مې بریډ په شان بل بریډ با تقریبا د تصور وړ نه وي. خو ټول په افغانستان کې د القاعده د لمنځه وړلو په اړه د متحده ایالاتو په څیر خوشبین نه دي. د ملګرو ملتونو د جون میاشتې په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې افغانستان یو ځل بیا د القاعده لپاره په جنت بدل شوی او دغه ترهګرې شبکې خپل جنګیالي له څو محدود غړو څخه تر شپېتو لوړ پوړو چارواکو او تر څلور سوه ډېر جنګیالي په لږ تر لږه پنځه ولایتونو کې روزنیز کمپونه زیات کړي او د افغانستان په څلورو نورو ولایتونو کې خوندي پټنځایونه جوړ کړي دي. بل پلو یو شمیر امنیتي او پوځي کارپوهان په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه د امریکا د تروریزم ضد مبارزې د ملي مرکز له څرګندونو سره موافق نه دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
درته 20 سال گذشت
تیرو شلو کلونو کې نه یوازې د القاعده لمنځه نه تللی بلکې نورو ترهګرو ډلو هم په سیمه کې وده کړې او دغه ډلو ډیره برخه له القاعده سره نږدې اړیکې لري.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي په سیمه کې تروریستي شبکې چې په خوای له القاعده سره تړاو درلود مخ په زیاتېدو دي.
شبکه القاعده زمون
له هغه وخت چې القاعده شبکه د سپتمبر د 12 په بریدونو تورنه شو په حقیقت کې سقوط پیل شو او د مدیریت له نظره په بشپړه توګه فلج شو. خو نورې ډېرې پیاوړي شبکې چې ځینې شاید په خوا د القاعده غړي وو اعلان وکړ چې دوی فعال دي او ګوندي سازمانونه لري. ښایي د سیمې او نړۍ استخبارات له دغو ډلو سره مبارزه کې ښکیل وي.
درگیر با ای گروه هستم.
اسامه بن لادن که در سپتامبر در 12 د بریدونو اصلی طرح و در 2011 کال در می میشت پا دوی منیتا در پاکستان پا ایبت آباد خار که در امریکا در بی پیلوت الوتا که پا برید که در امریکایی زواکونو پا زنگلو عملیاتو که او وجل شو. ایمن الزواهری چه در اسامه بن لادن زیناست او در شبکه دو هم مشر و در 2022 کال در جولای پا یو دشتما در طالبانو در واکمنه پر محال پا کابل که در امریکا در بی پیلوت الوتکه د بریټ په پایله کې وجل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو شتون او فعالیت رد کړي او تلی ټینګار کړي چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. لدې سره سره د افغانستان گاونډي هیوادونه هم وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لشتون څخه اندېښمن دي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د پاکستان سپریم کورټ د غوډو فوج افسرانو اپیلونه خارج کړي چې 28 کال وړاندې د هغه وخت وزیر اعظم بنظیر بوټو د حکومت نسکورولو د اسلامي خلافت قائمولو لپاره سازش کړی و. په دغه سازش کې د کرنل ریټایرډ آزاد منحاس او کرنل ریټایر عنایت الله په شمول 28 فوجي افسران نیول شوي وو چې پکې زیاتره ته سزاګانې اورول شوې وې. په دې سازش کې فوجي عدالت د کرنل منحاس او کرنل عنایت الله نوکری ختمه کړې وه. دوه کال او څلور کال د بند سزا ورته اورولې وه خو دوی د دې فیصلې خلاف سپریم کورټ ته اپیل کړی وو. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سپریم کورټ د بېنظیر بوټو د حکومت تړنګولو په تور د دوه پخوانی پوځي افسرانو سزاګانې برقراره ساتلي. عدالت د دغه دوه پوځي افسرانو د اپیل درخواستونه خارج کړي. په دغه افسرانو کې کرنل ریټایرډ محمد آزاد منحاس او کرنل ریټایرډ عنایت الله شامل وو. دغه پوځي افسرانو باندې تور 1995 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم بېنظیر بوټو د حکومت ته نسکورولو سازش کړی. د 238 نور پوځي افسران هم شامل وو. د ایکسپرس ټریبیون د خبر تر مخې په دغه مقدمه کې د پوځ لخوا په 6 سپتمبر 1995 کې دغه دواړه افسران او ورسره ځینې نور هم راولې شي وو. په دوی دا تور چې دوی سازش کړو منتخب حکومت به ختم کړي او د اسلامي خلافت نظام به نافذ کړي. په دغه سازش کې د ځینو تنانو وژل هم شامل وو. د دغه منصوبې وروسته چې منتخب حکومت او پوځ ته معلومات وشو نو د سازش په تور د خپلو ځینو افسرانو ضد عملیات وکړل چې پکې کرنل ریټایرډ عنایت الله ته 4 کال د بند سزا او کرنل ریټایرډ منحاس ته 2 کال سزا ورول شوی وه. پوځي عدالت دواړه د نوکریانو هم لری کړیو. داسې چې په 1995 کال کې د منتخب حکومت د ختمولو په سازش کې پوځي افسرانو ته سزا ملو شوې وه، نو وروسته په 1999 کې پوځي مشر جنرال پرویز مشرف هم مارشال لګولې وه او منتخب حکومت یې ختم کړی و. آیا سپریم کورټ دغه وخت کوم نوټس نشو اخیستی؟ د مشاد ریډیو دغه پوښتنې ځواب د کراچی پوهنتون پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان داسې ورکړ. پرویز مشرف دغه غیر آئینی کار ته آئینی جواز ورکړو، دغه د عدالت توره فیصله وه، خو هغه چې دوباره ایمرجنسی لګولې وه نو د هغه مقدمه خو په خصوصي عدالت کې وه او چیف جج وقار احمد سیټ ورته د 500 سزا وروړې وه. دا خبره ټیک ده چې طریقه کار یو شان په کار دی، خو له بده مرغه زموږ دلته د هر چا دپاره قانون جدا جدا دی. دغه دواړه افسران وروستو په لاهور های کورټ کې اپیل وکړه، خو دغه اپیلونه هم خارج شو. دغه افسران وروستو سپریم کورټ ته لاړل او اپیلونه جمع کړل. د فروری په 15 2022 کې عدالت د دغه اپیلونو فیصلې محفوظه کړې وې. عدالت 15 فیصله کې دا خبره په ډاګه کړې، عنایت الله د خپلې سزا ضد 3 کاله پس، آزاد مرحاس 15 کاله پس های کورټ کې درخواستونه ورکړي، خو د دومره اوږدې مودې وروستو د اپیلونو داخلولو کوم جواز نه دی وړاندې کړی. بل دا چې اپیل کوونکي دې بیا دا ثابته کړي چې د پوځي عدالت په فیصله کې په کوم ځای کې بدنیتی شامل ده. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیزه خبرونه سروي کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیزه خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې پر ریډیو تکراری واوره.
پرون د پېښور په نشر حال کې د یو نوي کلتوري کمپلیکس پرانستو سو په دې موخه د اطلاعاتو سلګری نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل اعلان وکړ چې د نشر حال تنظیم به اوس د سلګری وزارت ته سپارل کې جاغول. له نشر حال به د نړۍ په کچه د کلتور، هنر او موسیقي د ودی مرکز جوړوي. خو په پېښور کې کلتوري چارو یو پوه د مفکرې ادارې مشر حیات روغنی وايي حکومت د هنرمندانو د کار د ځلولو لپاره ځانګړي کوڅه پرانستي. له پېښور غلام غوس رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د کلچر کمپلیکس په توګه د نشترال پیښور د کارولو پرانیست وکړه. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو او سیلګری صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل د سپتمبر په 12 نیټه په نشترال پیښور کې د کلچر کمپلیکس پرانیست وکړه او په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو کې هغه وویل چې دا کلتوري مرکز به د صوبې غنی کلتوري آثارو، تاریخ او روایتو ته په قامی او نړیواله کچه د سیلګرو د راکش کولو لپاره کارول کیږي.
اور هم ان شاء الله جو ہے پاکستان لیول کیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ
مونږ به د دې نشترحال نه د ملک په کچه نه بلکې په نړیواله کچه د کلتور او سیلګری د هلو زلو یو مرکز جوړو. نن دا د سیلګری وزارت ته حواله شو. مونږ به اوس د دې د بهالولو کارونه پیلوو. د کلتور او تھیټر دا کارونه خو د هنرمندانو نه بغیر نه کیږي. هم د دوی په سلام مشوره به مونږ دا ټول کارونه چلوو
او انکی مشوره سي چلایږي.
خو د صوبې په کلتور او هنري هلو زلو کارکونکو مدني ټولنی وایي د سیلګری محکمې ته د نشترحال د سپارلو په ځای په کار د حکومتي چارواکي د موسیقي او سټیج د فن سره تړلي هنرمندانو لپاره د میوزیک سټریټ په نوم ځانګړي ځای قائم کړي. په کلتوري هلو زلو د کارکونکو غیر دولتي ادارې مبکورې مشر حیات روغانی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
میوزیک سټریټ چې کوم دی دا خو بدلته کې دی ټوریزم له یو نوی اړخ ورکی، دا به هنرمندانو ته یو خوندي ټکانه ورکی، دا بدلته کې دی هنر دی ودی د پاره، دی کلتور د ودی د پاره یو ښه اقدام وي. دغه ځای بیا هم نو مناسب دغه د څنګه چې د آبادۍ د پړنو په کار دا یو پراخه ډاګه وه. باید چې په دې کې د شین اسمان لاندې پروګرامونه کېدلې، دستوري کېدلې، میلې کېدلې، هغه دوی رابند کړه. دوی دغه لپاره خپل جوازونه لري، خپلې پیسې ونې دي، خپل لګښتونه دي. مونږ دا ګڼو چې اوس هم په کار دا چې کوم په دغه څانګه کې په دغه محکمه کې موجود خلک دي تجربه کار، چې باید د هغوی د تجربو نه استفاده هم وشي او د میوزک سټریټ خو ډېر زیات ضروري دی.
خود صوبې د اوسمهاله نگران حکومت د اطلاعاتو او سیلګرۍ صوبایي وزیر فیروز جمال شاه تیره ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په نشترال کلتوري کمپلیکس کې ترسره کیدونکي نوی کار به د صوبې د فنکارانو، هنرمندانو او کلتور پوهانو په مشاورت مخ په وړاندې بوزي او د هنرمندانو د خیر خیګری لپاره به د انډومنت فند فنوم ځانګړي مالی پنګه مختص کوي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوس هم یو د اقتصاد رپورت. د پاکستان حکومت د ډالر په مقابله کې د روپی بای شکول لپاره له تیر څو ورځو راځي حالي ځلې شروع کړې دي. د پلټنې مرکزی ادارې اف ای په دې لړ کې د ناقانونه کرنسی کاروبار کوم کوزو د اقدامات کړي او ځینې تړلې هم دي. له دې ګامونو سره د روپی قدر د ډالر په مقابله کې یو څه ښه شوی دی. دا چې دغو اقداماتو په اړه کارپوهان څه فکر کوي زموږ همکار شبرجان ورسره خبرې کړي او پر اساس دا رپورت جوړ کړی.
پاکستان کې نگران مرکزی حکومت وای چې د نړیوال مالیاتی ادارې IMF د لارښوونو سره سم د دوی هڅه ده چې په بهر یا اوپن مارکیټ او انټر بینک کې د ډالر د نرخ توپیر تر ډېره حد را کم کړي یا ختم کړي. دا چې سرنګ به دا کمول شي نو پیښور پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وای چې کوم غیر قانوني لارو باندې پاکستان ته ډالر راځي او یا وځي د دې زیرمه کول او بیا سمګل کول د دې مخه نیول پکار دي.
درې قسمه مارکیټ وی، یو انټر بینک مارکیټ وی، یو اوپن مارکیټ وی، یو گرے مارکیټ وی. اوپن مارکیټ هغه مارکیټ کې چرته چې اتورایز ډیلرز چې کوم وینو هغه اخستل او خرڅول کوي د ډیفرنٹ کرنسیز. انټر بینک مارکیټ چې کوم دی نو هغه مارکیټ وی چرته چې بینکس په خپل کې اخلي خرڅول کوي او هغه ته اکسس لري. اوس د دې دواړو مقابله کې چې کوم ته مونږ گرے مارکیټ وای، چې مونږ حواله وایو، هونډي وایو، چې هغه نه اتورایز ڈیلرز وی نہ دا آغی سا ڈاکومنٹیشن کی گی، بس یو ٹیلی فون کال لیا دا یو چٹ پا دا غبانے دا پیسو ٹرانسفر کی گی دل تا واخ لوال تا کی ورکا.
دا پلٹنو مرکزی ادارہ یا ایف آئی اے سارا دا نور حکومتی ادارو تیر سورا زورا سی چاپی وحل پیل کردی دی او پا غیر قانونی توگا دا ڈالر روزگار کون کو زیر مکون کو او قاچاگرو پرزد حل زل پیل کردی دی او پلزگونو گرفتارے ہم کردی دی نوزک دا ڈالر نرخ ہم راکم شوی دی. کل چی دا بینک او باہر یا اوپن مارکیٹ او انٹر بینک کے دا ڈالر نرخ فرق ډیر وی نو په ملکی معیشت سره بد اغیز وی. نو قائد اعظم پوهنتون کې د معیشت استاد او بهر ملکی کرنسو په روزګار سیړنې کوونکې پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال مشال لیړو ته وای چې په سرمایه کاری او تجارتی خساره ډیر منفی اغیز غورځوي.
د دې نقصانات دای چې کا امپورټ نور سی واشي او ستا ایکسپورت چې کمی دغه کمپټیټیو نسینو هغه کمیږي نو دغه سره زموږ ټریډ بیلانس چې دی هغه زموږ سره ورسب کیږي. ټیک شو نو یو خدای دا مسله چې زموږ چې کم انویسټمنټ دی هغه زموږ د سره متاثر کیږي. فارن انویسټر چې کوم دی نو هغه هغه کنټریز ته منځي چې کوم ځای کې د فارن ایکسچینج ریټ او د اوپن مارکیټ ایکسچینج ریټ کې ډیفرنس زیات دی. دویم دای چې زموږ سره یو بلیک مارکیټ کریټ کیږي ځکه چې سمره زموږ سره د فارن ریمیټنسز راځي نو ورکر چې کله هغه یو های ایکسچینج ریټ ته په اوپن مارکیټ کې ګوري نو هغه ترو هونډي یا نور چې کوم ان فارمل سورسز دي دا غي پترو هغه پیسې را لګي او د ګورنمنت چې کوم بانکونو ته یا سٹیټ بانک ته هغه پیسې نه رسي او په اکانومي کې ڈسٹورشنز چې یا کریټ کی.
کله چې دا فرق یا توپیر کم شي نو ګټه هوا تسوي نو موږ جاته وی
ډیفرنس ته زیرو فائدہ دادا چې کله ستا امپورټ سی واشي نو ستا کرنسی باندې پرشر راشي هغه ډی ویلیو شي دا غي د وجه ستا امپورټ واپس کم شي او دا او ایکسپورټ سی واشي نو ستا ٹریڈ بیلانس چې دی هغه امپروو شي. که په شارټ الفاظ کې موږ ایکسپلین کوو چې کله ستا سره دا ډیفرنس د افیشل او د مارکیټ ایکسچینج ریټ سی وای نو ستا بیلانس اف پیمنٹ پرابلم چې او زیاتې کدا ډیفرنس کم سی کم نو ستا د بیلانس اف پیمنٹ پرابلم بنی.
دغه معاشي پوهان وای چې ها هوادونه چا بند چ نړیوال معاشي بندیزونه وی یا معاشي او سیاسي حالات یې د هواد خراب وی نو دغه طبيعه به هر ملکی کرنسو غیر قانوني روزګار زیات وی او بیا د دوی نرخونو کې فرق هم سیواوی. پاکستان کې د بهر ملکی کرنسو روزګار کونکي یا پاکستان فوركس اسوسییشن د سپتمبر په 14مه خپل یو بیان کې ویلي چې د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپې قدر نور هم خشوي دي او یو اشاریه شپک سلور پیسې پاکستانی روپې د ډالر په مقابله کې بره خطر ده چې ورسره د یو امریکایي ډالر قیمت شوخه 208 نوی روپیا شوی دی چې په 12 سپتمبر دا سبان دی 209 نوی روپیا وو. دی وای چې په اوپن مارکیټ کې د بینک ریټ پر ضد د ډالر نرخ خوشا 301 پاکستانی روپیا دی، کوم چې څو ورځې وړاندې 306 نه هم اوړې درې وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت وغوت ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈلے جوانانو ہم ہنرتا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
هو سم د خبرونی ورستی ریپورت ترازو او ورستی ریپورت داسې د خبر پښتون خوا صوبې د تعلیم محکمې د 500 زیات او د پولیسو محکمې د 3000 زیات چوکي خالی دي. د خبر پښتون خوا صوبې په مختلفو سرکاري محکمو کې په موجوده وخت کې 1,02,000 نوکری خالی دي، چې پکې زراعت، داخله چارو محکمه، خزانه او کاف او نورې محکمې شامل دي. په دغه چوکیو خو موجوده نگران حکومت برتانی نس کولای ځکه ځینی قانوني بندیزونه ست، خو هغه خلک چې تل میافته دي او بیروزګار هم دي غشتنه کوي چې دغه چوکي باید ډکې سي. زموږ شمکار شانواز ترګزیم په دې موضوع رپورت جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سرکاري محکمو کې 1,02,000 چوکي خالی دي. تر ټولو زیاتې چوکي د تعلیم په محکمه کې، پولیس او د سیاحت محکمه ورپسې په دویم او په دریم نمبر دي، چې په کې زیات شمیر چوکي خالی پرتې دي. مشاهد ریډیو سره ځینې داسې دستاویزات شته چې پکې د پولیسو او بخور محکمې او د تعلیم په شمول د ځینو نورو محکمو د خالي څوکو شمیر شته دی. داسې چې ګڼ شمیر خلک د نوکریانو لپاره درخواستونه ورکوي او لا هم بیروزګار دي، شمیر زیات دی. د محمد یوزوان محمد یونس چې په 2014 کې د ماسټري ډیګري اخیسته، د تیرو 9 کالونو راهیسې د ده په وینا په هر محکمه کې د نوکری لپاره درخواست ورکړی دی.
چونکہ تاسو خپته چې پاکستان کې بیروزګاری ډیره زیاته ده، د حکومت یاد دی دغه په وجه باندې الیکشن په وجه باندې پوسټونه بین هم دی راځي هم نو نو تیاری مو تشتره سی ٹی پی ایس ٹی دی ټولو ته نو کرشته خبره سو کوشتړي شوې هم یو منډه تړې هم وو بللا چې تاسو خپته چې پاکستان کې ګرانیندا کینو هم ام د سینو ځان قریب وو سکول ان کالج کې جاب کو خپل سبجیکټ ایز ا سینیئر ټیچر.
د دستاویزاتو تر مخه یوازې محکمې تعلیم کې د 500 زیاتې چوکۍ، پولیسو کې د 3,000 زیاتې چوکۍ، د صحت په محکمه کې د 4,000 زیاتې، د لوړو زده کړو په محکمه کې شاوخوا 600 چوکۍ خالی پرتې دي. د دستاویزاتو تر مخه فنی تعلیم کې د 2,500 زیاتې چوکۍ او د داخله چارو محکمه کې د 500 زیاتې چوکۍ خالی پرتې دي. د لاهور د نېشنل کالج اف آرټس نه ډیګري اخستونکي سرفراز خان مشهد ریډیو ته وای، څلور کالې د پروډکټ ډیزاین یا د نوي شیانو د جوړیدو د نقش زده کړی. د تیرو دوو کلونو راهیسې نه یوازې د خپل تعلیم د جوړښت سره سم، بلکې د هر رقم نوکری لپاره درخواست ورکړې، خو لا هم بیروزګار دی. د وویل څه موده د پلاستیک خرڅولو په یوه کمپنۍ کې کار وکړ، خو هغه کار هم بند شو.
لکه ما مختلفو ځینو کې اپلایان هم کړی دي او شورو مګر د مختلف قسم جاب لپاره د ډیزاینینګ یا د گرافک ډیزاینینګ یا چې نور مطلب س افس ټایپ جاب وګنا ډیر ځینو کې پلان نکړی دی، خو لا چې فلل جاب زما ته نه ملو. نو زه ابر ورځ یو ځای ته ورنه منم، ماته منیجر صاحب وایي چې نن سبا مارکیټ دومره ډاون دی ټول، خاص کر د ټول پاکستان. وی موږ سره وایي چې کوم الریډی امپلویز وي وی کې موږ تقریبا وی 30% پکې موږ چې کوم دی وی کم کړل غنا.
د دستاویزاتو تر مخه د بلدیاتو په موکمه کې تر 1,300 پورې، په وزارتو کې د 1,500 زیاتې، د قانون او انصاف محکمه کې د 2,200 زیاتې، او د خزانه په محکمه کې 415 څوکۍ خالی دي. په دغه څوکیو د نوي تنانو د برتې کولو اختیار خو د موجوده نگران صوبای حکومت سره نشته، ځکه د انتخاباتي کمیشن د قانون د مخې نگران حکومت هیڅ چاته یو نوکری نشي ورکولی. خو آیا
دا به راتلونکي حکومت دپاره څومره مشکل وي چې په یو مخ دغه خالی څوکۍ ډکې کړي. مشال راډیو همدغه پوښتنه د پېښور د مشرق ورځپاڼې د خبریال فهیم خان نه وکړه.
دا 1,12,000 پوسټونه باندې ټول برتی خو قلم نشي کېدی، دا به همیشه خالی وي او بعضو کا دا برتی ډوکیږي نه، دا هغه اگینست دوی ته فنډ ملاويږي او دوی بیا هغه نور ټیچرانو باندې خرچ کوي نو هغه پیسې ملاويږي او تا یا نور سټاف باندې خرچ کیږي. خو دا یو ډېر غټ سوال دی چې 50,000 ټیچران موږ سره ډېر غټ دا نمبر دی، او که 50,000 ټیچران نشته او بیا یې نه پس موږ سیکورټي حمله وګورو، پولیس وګورو، هیلت وګورو، نو دا یو کنسرن دی. خو بل خوا ته خبره دارا چې 1,12,000 خلق نشتا او بیا هم سرکاری مشینری روانه ده، مطلب دا چې ضرورت نشتا دی او دا دوی د ضرورت نه زیات کریئیټ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د بحالی او د دوباره آبادکاری محکمه کې شاوخوا 2200، د سماجی خیګړې محکمه کې 900 او څلورتیا، د اوبخور محکمه کې 615 څوکۍ هم خالی دي. په دغه محکمو کې چې څوکۍ پکې خالی دي، د بندیخانې، انتظامیه، د مدنیاتو، د لوبو او کلتور، د میانو محکمه، د گاډو یا ترانسپورټ، ترقی او منصوبه بندی محکمه، زکات محکمه، اوقاف، د ځنګلونو محکمه او نور ګڼ شمېر محکمې پکې شامل دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
ځي له دې رپورت سره د مشال ریډیو د نن ورځې دغه خبری غړي پای ته رسیږي، او تاسو دغه خبرونه په مشال ریډیو ویب سټ باندې مریدلای شئ، په فیسبوک او ټوئیټر ته مرتلای شئ، او هلته هم تاسو رپورټونه او نور چیزونه اوریدای شئ. عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.